افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې دوحې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی یو غړي او د افغانستان د سوریه علي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي. مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو ته په پوځي عملیاتو کې د درنې مرجوب لیدې وختو خبر ورکوي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشي کیږي. شمالي کوریا ادا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 44 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د دفاع وزارت په یوې خبرې کړې لمې کې ویلي چې دا عملیات پرون ترسره شوي دی. لمې له مخې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو 2 قومندانان چې نمونه نه دي ښودل شوي هم شامل دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په 10 ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. د دې لاریونونو ګډونوال غواړي حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره سره اوربند اعلان کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په یوه استولي غږیز پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته به ننګرهار، بلخ، کندهار او نورو ولایتونو ته هم وغځول سي.
د دې ولسي حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي. تر دې وړاندې هم د غزنی، اورزګان او کونړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی و. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تېرولو وروسته خوشي کیږي. جان واکرلن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو 2 اونۍ وروسته د 2000 لومړي کال په نومبر کې نیول شوی و. لن چې اوس 18 کلن دی او په 20 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و. د بند پاتې مودې په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوې ده. په پام کې د نوموړی به د راتلونکي مې میاشتې په 23 د انډیانا له زندانه خوشي شي. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ائتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. جان واکرلن په داسې حال کې له 20 کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشي کیږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هیواد د صدر اعظم په توګه ونومو. د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښي اړخي متحد تېره اونۍ د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې. د اسرائیل ولسمشر ریلیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده سپارلې چې په 2 څلویښت راتلونکو ورځو کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. که چیرې نتنیاهو نشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي، د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین آبي ائتلاف مشر بینی ګانتس ته دغه دنده سپارل کیږي چې نوی حکومت جوړ کړي. په ایران کې د بوکس ایوه خزینه لوبغاړی صدف خادم په تهران کې د دې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و. صدف د اپریل د 2 د 14 نیټې په لوبو کې خپل فرانسوي حریف انی چاون مغلوب کړ. هغه په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایرانی ول اصله فرانسوي مهیار منشی پور سره تهران ته ولاړ شي. شمالي کوریا دا کړی چې یو نوی تکتیکی وسله آزمویلې ده. د دې هېواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبر شوي الوتنې او قوي سرو کې لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغه نوې وسلې آزموینه د خپل هېواد جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میشت د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پرتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. د پرتګال چارواکي وایي دا پیښه پرون په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. د سیمې ښاروال په دې بس کې د سیمې ښاروال ویلي چې په دې بس کې 55 کسان سپارول چې د غره په لمنه کې له عمومي لارې منحرف او لاندې ښویېدلی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پیښې په مهال هوا سمه وه او وایي دا پیښه مازدیګر مهال شوې. چارواکي د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات کوي. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی نن قطر پلازمینه دوحې پر لور رواني. خو د دې پلاوی یو غړی او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیب سرابي وایي ټول دو نیم سوه کسان به ښایي لاړ نه شي.
یک تعداد شاید نظر به بعض مشکلات شخصی شان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگر متبقی افراد میرن.
افغان ولسمشر وایي په دغه پلاوی کې شامل کسان د افغانستان د دولت او ټول ملت استازي دي. خو د جګړې ځپلي وروزګان ولایت اوسیدونکي بیا بل نظر لري.
ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو او نمایندګي مو نور څوک کوي.
هغه روسي هنري فلم چې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو دیرش کاله وروسته جوړ شوی، په دې هیواد کې د شوروي د لس کلن پوځي یرغل زړه بوږنوونکي صحنې پکې ترسیم شوي، په روسیه کې جنجال راپورته کړی. په کابل کې وروستیو سیلابونو بیا چې په بیلابیلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي، د خلکو پام د اوبو د کانالونو او د یوه منظم کانالیزاسیون د سیستم نشتوالي ته اړولی دی.
که موږ کانالیزاسیون درلودلی زموږ شاعران به د کابل ښار هم د داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
په مجموعي دوله په مرکزي کتابخانه کې په حدود 10,000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپله مصر کې نه پیدا کیږي.
په دې خبرونه کې مو د کتابتونونو د تاریخ ته کتنه کړې. د عامه کتابتون له مسؤل سره غږېدلی وو. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام تسله شر 15 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له طالبانو سره د خبرو لپاره ګمارل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې دوحې پر لور روان شي. ټاکل شوی چې د طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د ګمارل شوي پلاوی ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې دغه غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. خو طالبانو ویلي وو چې ښایي چې دا غونډه د شنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. په دې اړه هم تر اوسه ضد و نقیض دواړه لوري څرګندونې کوي. خو د دغه پلاوی قطر ته د تلونکو پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیب سرابي وایي چې ټول دو نیم سوه کسان به ښایي دې غونډې ته لاړ نه شي. تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت لخوا ګمارل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 2500 کسانو لوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي رادیو ته ویل چې شایي یو شمیر د غونډې ته ولاړ نسی. حبیبه سرابي چې په خپل هم د دې پلاوی یو غړې ده، د دغو کسانو دقیق شمیر یاد نه کړ. نو مو وړي زیاته کړه
همه لست نه، یک تعداد شاید
دا وایي ټوله لست نه، یو شمیر شاید شخصی ستونزو لکبلا او ځینې د لوجستیکي ستونزو لکبلا ولاړ نسی. موږ ځو څو د افغانستان اوسنی وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري، او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوی په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلنلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی دا یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحه کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. دا غټکه دی چې طالب استادو هم مخکې اشاره ورته کړې و چې له دې پلاوی سره د عادي افغانانو په هیڅ خبرې کوي، او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسی څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوی سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري، او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورې غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. د سولې علي شوراوي تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي، او زیاتوي چې شاید دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
قطر ته د افغانستان د دولت لخوا د ګمارل شوي پلاوی په باب مو د تلونکي پلاوی په باب مو واورېدل چې د پلاوی وی غړي د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حبیب سرابي ویلي چې خی ټول دو نیم سوه کسان په دې غونډه کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ نه شي. طالبانو هم د دغه دو نیم سوه کسیز لست د کسانو د شمیر په وړاندې په عکس العمل کې ویلي چې دا ډیر لوی شمیر دی، او په دغسې کنفرانسونو کې معمول نه دی چې دومره ډیر کسان ګډون وکړي. لبل خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې په جوړ شوی غونډه کې چې د پخلاینې د شورا مخکښ غړو او د ګمرل شوی پلاوی غړو یو شمیر غړو پکې ګډون کړی، وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی د افغانستان د دولت او د ټول ملت استازیتوب کوي، خو له دې سره په یو وخت افغانستان د مختلفو برخو شکایتونه راپورته شوی دی، او هم د جګړه ځپلې اورزګان ولایت چې پرون د دې ولایت په مرکز کې په یوه غونډه کې په دې اړه انتقاد وشو چې دغه دو نیم سوه کسان چې د قطر غونډې لپاره ټاکل شوي یوې هم د اورزګان استازیتوب نه کوي. د څو تنو اورزګان د اوسیدونکو نظرونه به واورو.
روزګان چې ډیره قرباني ورکړې، اتلس کاله قرباني ورکړې، او نور ولایت چې یو کال یا دوه کاله قرباني ورکړې ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قرباني لږ ورکړې ده، او هغه خلک چې قرباني ډیره ورکړې ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانې به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به ښه خبرې کړې وي، هلته به ښه نمائندګي کړې وي، ځکه هغه سوځي چې ور پر بلی پر موږ دا ور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کاله د طالب واکمنی وباندي. هغه کسان ښه درک لري د افغانستان د وضعیت څخه ولر سي هلته خبرې وکي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي په دې ولایت کې، ډېر غمونه په ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي، ول چانه لیدل.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه موږ سوځي په اور کې موږ یو او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هله مو داده د مرکزی دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړي ده، هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت ولسوالۍ په ککرک سیمه کې وسو چې ودونه بمبار کړ.
هله کو چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې زموږ په ولایت کې دی، موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شزینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
Thank you.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادې په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې څېړو. په تېره بیا د قطر کې د کېدونکې غونډې په درشل کې وروستي پرمختګونه څېړو. تر اوسه پورې د طالبانو له خبرې کړې اعلامیې وروسته په دې اړه چې دغه 2500 کسیز پلاوی چې قطر ته ځي آیا له دوی سره به په غونډه کې ګډون وکړي که نه. مخکې طالبانو ویلي وو چې له ټولو سره نشي کولای چې په غونډه کې ګډون وکړي. او په تېره بیا د حکومتي چارواکو په لیست کې د شاملو حکومتي چارواکو په اړه هم ویلي وو چې دوی به یوازې د افرادو په توګه په غونډه کې ګډون کوي، خپل نظریات به تبادله کوي، بلکې د کابل د حکومت په دریز به خبرې نه کوي. په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې لپاره یو لست جوړ شوی دی. تر اوسه پورې دا معلومه نه وه چې د طالبانو لوري به د قطر په غونډه کې څومره کسان ګډون کوي. ازادي راډیو اوري په دې اړه وروستي پرمختګونه به له تاسو سره شریکوو. خو د قطر غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده. له دې مخکې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یرغل هم لس کاله دوام کړی و. اوس یو نوی روسی فلم د دغه یرغل صحنې نندارې ته وړاندې کوي. د روسي فلم چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دېرش کاله وروسته جوړ شوی او په دې هېواد کې د شوروي د لس کلن پوځي یرغل زړه بوږنوونکې صحنې پکې ترسیم شوي په روسیه کې جنجال راپورته کړی دی. په پام کې دغه فلم په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دې فلم د روسیې جنګي سابقه لرونکو او قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لپاره جنګېدلی دي. انتقاد کوونکي وایي دغه فلم چې د یوه روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انځور وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح خاوري.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په دریو اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا پنسانه د وټلو پونم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغه کې د روسانو وطن پالنه ننداري ته وړاندې شوی توپیر لري. په پام کې د لا پنسانه د وټلو پونم فلم د می میاشتې پر نه هم چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا لکالیز سره برابر او په روسیه کې عمومي رخصتي ده ننداري ته وړاندې شي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د ننداري د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قمندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل شوی او له 2000 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د ماسکو والي و لیکلی. لا پنسانه د وټولو فلم کې روسی سرتیری دا وباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورنوي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1998 میلادي کال پورې په پنسان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیری اندور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 4000 روسي سرتیري وژل شوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سی وی چې روسی سرتیری د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یو انجمن مشري کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقدر کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دې نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګې کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې پخپل هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحي خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د شغلی مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیری شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنگ او لانجی کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
د نوې جوړ شوې روسي فلم په باب مو اوریدل چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو وروسته په پام کې ده چې په نږدې اونیو کې نندارې ته وړاندې شي. خو انتقاد دې فلم یو جنجال راپورته کړی او په روسیه کې هغو پخوانیو پوځي مشرانو چې په افغانستان کې په پوځي ماموریت کې ګډون کړی ویلي چې دا فلم باید نندارې ته وړاندې نه شي، ځکه چې د دوی په وینا دا د روسیه له ملت پالنې سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د جګړو په ترڅ کې البته ډېر فلمونه جوړ شوي او ډېرې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. په ډېرو کې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې زړه بوږنوونکې صحنې ترسیم شوي. هغه جګړه چې تر اوسه هم روانه ده، خو د پای ته رسېدو لپاره یې په وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندې شوي. یوه هم درې راتلونکې جمعې د ورځې غونډه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو استازي د افغانستان د دولت له یو جوړ شوي 2500 کسیز پلاوي له غړو سره کښېني او خپل نظریات به سره تبادله کوي. ازادي راډیو آر اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. خو بیا هم د قطر د راتلونکې غونډې په اړه نړیوالو ورځپاڼو ډېر څه لیکلي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ په قطر کې د چمی په ورځ د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هیلي ورته زیاتې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ له 2 میاشتو راهیسې د سولې پر روانو خبرو کې به دا غونډه ثابته کړي چې دا د عادت ټکی دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورسپان لیکي د دې سربېره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو صراحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر د سیشن بی په ورځ 250 کسیزه ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په ویل وتکه کې دوه ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره بیلې غونډې وکړي. ورسپانې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزي خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د کال تر اخیره د سولې تړون وشي. شغله داوودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یو بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یو چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دای د ښکار خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. پولیسنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همدارس پر نورو لویدیزو هیوادو د بریټ طرح لري. یو ایس ټوډی ورسپانې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیک ریټ خبري راخیستې چې تازه په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. دا سناتور وای د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکی پلوه د پراختیا په حال کې ده. افغانستان کې د ناتو جګپوري ملکی استازي نیکولاس کی هم په روسیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
ورسته یو سیلابونه د کابل په ګډون د افغانستان شاوخوا شلو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واړول. له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د سیلابونو په زیانمن شوو ولایتونو کې شاوخوا د یو سلو د یو سلو دیرشو څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی او په لسګونو نورې هم ټپیان کړي دي. خو په کابل کې هم وروسته سیلابونو چې په بیلابیلو برخو کې ډنډونه جوړ کړي دي خلکو پام بیا د اوبو د کانالونو او د یو منظم کانالیزاسیون د سیستم نشتوالي ته اړولی دی. د ازادي راډیو خبریال ناجي صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللې یو شمېر کابل ښاریانو سره غږېدلې چې د نړیوالې چې وایي د نړیوالې ټولنې میلیونه ډالر مرستې راغلي خو د افغانستان حکومت لا نه دی توانېدلی چې د پلازمینې کابل لپاره یو سم د اوبو د کانالونو سیستم جوړ کړي.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکي لګڼو ستونزو او سرخوګیو سره مخ کړي دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړ پوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا داریم که می سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که ما شما ده میشه و روز بعد از تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر و بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
مش په شهری ټول د افغانستان په ټول شهرو کې تر اوسه کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي. تر اوسه پورې مش په دې مپکسینې د کابل شهر مرکز دی کانالیزاسیون کوم مش کانالیزاسیون درلودلای. مش شهریان به د کابل شهر مده داس مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو اتلسو کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړ پوړیزه ودانۍ او خارګوټي جوړې شوې، خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړ پوړیزه ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په شمیر خارګوټو کې د ککړ اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواری شوې، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کاربار تلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تیرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډیرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې. ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سودا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلانی د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیه لپاره په یو کانال کار روان دی او اویا سلنه کارونه یې مخکې تللي چې په وینا یې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښار والی د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټنکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه متی الله خروټی وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده سو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښار والی لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره د سره کوم. د پنجاب د کلي سینې چې د برای په شپې کې سیلاب طوفان راغلی دی. سید مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی، په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورسنیولي دي، حیواناتې ورسنیولي دي، د کور اسبابونه یې ټول ورسنیولي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر یو ځای پورې ورسوي او دا نشر کوي، باوجود چې خپل د ولایت و کارمندانو او مسؤلینو ته راغلي یو، ډېر پر داخت و توجه هم نشته په دې کې. خدای تاسو وساتو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو په څو پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په دې خپرونې په دې برخه کې اورېدلی شئ. خو اوس ستاسو پام راګرځو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي، 10 نور یې ټپیان کړي. وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي او له ولسه هم غواړي چې په دغو لاریونونو کې ګډون وکړي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه امریکایی جان واکر لند چې له طالبانو سره د امریکایی په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته له زندانه خوشې کیږي. د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د دې هېواد د صدراعظم په توګه ونوماوه. هغه ته یې دنده سپارلې چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تکتیکي وسله یې ازمویلې. دا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. په ایران کې د بوکسي او خزینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. او په پورتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي. چارواکو ویلي چې ډیری قربانیان جرمني سیلانیان دي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کم مخکې لدې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د مرغانو د پالنې د دود په باب د جان آغا په نوم یو کس در پیژنو. جان آغا افغان دی چې په پروان ولایت کې له ماشومتوبه په لسګونو زاڼې ښکار کړي. نور خلک دغه ښکار کړي مارغان یا د ساتلو یا د هغوی له غوښو د کار اخیستو په نیت رانیسي. جان آغا وایي په کور کې به شاوخوا 100 زاڼې لري او دا یې له لسیزو راهیسې د روزي ګټلو یوه لاره ده.
جنغه د کابل د شمال په یو څند کې مارغانو ته د مونږ دی د خپل عمر ډیره برخه شکرونه کړی دی. د ویل کوچنیوالي لدې کسب سره مینا پیدا سوه.
کور پرندورا ما
د مارغانو د شکار کولو کار له 1214 کلنۍ کوم. هغه وخت می هلی شکار کولې. چرای ټوپک به می ورپسې راوخیست. کله چې به می د زانو ډله په هوا کې ولیدله شوق می راغی چې راځه دوی شکار کوه. له هغه رئیس شاوخوا ډیر شکار کوي چې د زانو شکار کوم بازان هم شکار و.
شکار کولنګ مو یګون ممکن 30 سال میشه. 30 سال میشه کوم شکار کولنګ وکړم.
جان آغا چې په خپل کار کې خورا مهارت لري د مرغانو د ښکار کولو په نیت د یوې زاڼې پښه په رسۍ تړي. شاوخوا نور مرغان راټولیږي. په دې وخت کې پټ سوی جال پرانیستل کیږي چې بیلابیل مرغان پکې بند وي.
کله چې ژوندی مارغان په جال کې ونیسو د دوی پرانستل ناری وهل وزر رپول او خیس وهل خوند راکوي. دا چې جال راکشو خوند ترې اخلو چې ور باندې ډزې کوو او مړه لاندې لویږي یا یې ټپي شوي حلالو. کله چې مړو ته ګورو او وړو بچیو ته ځیر کیږو ورته خپه کیږو چې ولې مو ژوند ترې واخیست.
په افغانستان کې د مرغانو پر ښکار کولو یو څه محدودیتونه لګول سوي دي. په پروان کې میشت جان آغا د ځانو ترڅنګ مړزان یا کراکان، هیلۍ، بازان، مرغۍ او نور مرغان ښکار کوي.
لذت شکار نه ویږي. شکاری یا ګمې دې دره ک
د شکار فند غره چې یو شکاری راځي او د شکار په هیله ناست وي. هر څوک چې د دنیا په کوم کار کې بریالی کیږي خاص خوند لري.
جانغا وایي چې نن سبا په خپل کور کې شاوخوا سل زاڼې لري چې خرڅوي یې هم. ځینې کسان یې په کور کې د ساتلو لپاره خو زیات نور یې د غوښې په نیت ترنیسي. د خرڅلاو لپاره دغه مرغان بګرام یا هم کابل ته انتقالیږي. د مرغانو یو رانیونکي شاولی وویل
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند.
د افغانستان خلک نیستمن دي. دغه د عوایدو یو لار ده. مثلا دوی ښکار کوي، د غریبۍ لپاره یې له دې ځایه کابل ته وړي چې یو څه ګټه وکړي. مثلا زه یو مرغه رانیسم، په کابل کې یې خرڅوم، کابله یې پر بل چا خرڅوي.
تر حد زیات ښکار کول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ځینو مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ سي. چنغا وایي غواړي خپل کسب خپلو اولادونو ته انتقال کړي.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار
زموش پلارونه شکاریان ول. دا کسب له هغو په میراث را پاتې دی. هر ډول شکار مو زده دی، اولادونو له موږ زده کړي دي. غواړم یو دوه زامن خو مې زما غوندې شکاریان شي چې زما نوم ژوندی وساتي.
د نورو فصلونو په نسبت په پسرلي کې د زاڼو ښکار زیات کیږي. جانغا وایي چې ده به شاوخوا زر زاڼې یا نیولې یا وژلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي. کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه حق حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل اچي د نور وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې د حقونه محدود او مقید کړي. چې دغې جملې څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه خو که چیرې د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کېږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي هغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعض محدودیتونه شته چې دغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د آزادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د آزادۍ مصادیق لکه د بیان آزادي، لکه د فکر او وجدان آزادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو آزادي او د سوله ییزو لاریونونو آزادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې آزادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په آزادۍ محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي یوه جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې آزادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي او د هغې د انتخاب حق، د آزادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد آزادي نه واخلي کله چې د هغې آزادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچیر دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي، زما په ان هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د آزادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل آزادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د آزادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د آزادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه یې تاسو نم
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرائد دي، هم مجله دي، هم ورځپاڼه دي. اکثره مراجعین د دغه شعبه محققان او دانشمندان نه دي خلک.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دي. دا خبرونه فرشتي مرسل لیکلي او زه وږمه جبار خیلې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډېرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسېدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغه سي چراتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونو کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کښې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تېرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو به ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنې کولی شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړوله نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله، موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډېرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلې او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلې.
په پیل کې باید د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخواني ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوي دي چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤولې فهیمې ریکا څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډېر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین ده، پوهنتونان شخصي په مکاتب و کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله درنو دوستانو، دلته تقریبا 6 منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې ښي دي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخې مسؤولې ما ته یو مجله را واخیستله چې دا به څومره لرغونی.
دا د دوره د ظاهر خان داود خان ده، ډیر وخت زیاتره ماشومان بیام دغه نوې کتابونه چې تصویر لري عکسونه لري دغه زیات علاقه لري
زموږ لکه لیک بده خاطره او د بل الماری ته دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خري چې لیکل دي سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ دلته په دې کتابتون کې ډېر خپل څوکې می خودل سی وی دي چې وړي وړي د ماشومان لپاره دي ښه دام د ام دې کتابتون مربوط کی
مربوط د کتابتون ده بله
په کتابتون کې کوم شان ډېر زیات مهم دي خصوصا دلته د کوچنیانو کتاب
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره زیاتره کتابونه مهم ده
په کتابخانه کې دي کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي
زین مراجین بم راضی جګ جګ خبره کوي یا شي بیا موږ ورکونم د سینس کو بل شو بک چې لطفا خاموشی را اختیار کړئ بیا پیګین ورته دلته کتابخانه ده
ډېر مننه
تاسوم ډېر مننه تشکر
وس راغلو د عامه کتابتون درې منزل ته دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکن سره غږیږو
دلته کتابونه خېری چې معمولا اندادي لویانو لپاره دي
دلته خاص هم کتابونه دي هم جرایید دي هم مجله دي او هم ورسپان دي
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي قدرت وایي چې دا به څومره پخوانی او دا ولې دومره غټ غټ دي
دا خو ورسپانې دي
دا ورسپانې تاسو د کتاب په بڼه سره یو ځای کړی
دا او کلکسیون په بڼه امیر علی خان تر وخته پوری موږ
لرووسه جنگونو کې دومره مسایل ترغلل دا څنګه وساتل سول
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمي جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید خو بیا هم کتابخانه خلکو چې دغه کتابونه وساتل
یو کتاب دلته زراواخ لما په دې لیکلي دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري
معمولا یو یو جلد لرو
دا کتاب به تل په خپل ځای درته کېږي چې خراب نسی ښه
تاسو ته عرض وکم چې په نورو مملکو کې دا کتاب او کتابخانه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي
بله
مخصوص ډاکټر لري چاکا کو دا شایان خودل ته دمو وطن کې دا مشکل
لري دا په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي هغه کې ماشومان لپاره دي کدي لویان لپاره دي کدي محققون هر چا لپاره دي شمیر څو ترسيږي
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 20000 کتابونه لري
بله
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي
بله اسی را تویل اسی دست دا پا کم برخو کی دی؟
پا را برخه که خصوصا دا تاریخ پا برخه که دا دینی پا برخه که
که دست پختنه او کم چه تر طول و زور کتاب چه پا ما کتاب تون که دا چو کلن دا او نوی جوان چو کلن
نوی جوانی خو سکل پیدا شوی دا
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخیم کتابون لرو
اما خانه کتاب ما تر خود لیسی تر طول مشر چی دا؟
بیا چې کته چې لالو ان شاء الله تاسو ته
bale a kitab bel nizine u guru
pistol
لکه څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو مسافر خروټي د دې شوبې مسول ده دغه شوبې سي تر ټولو زیات لرغونی کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي اوس یو کتاب را واخسته چې کته هم په دې باندې سل کال وتلی مګر پانی دومره اصلي دي چې دسي فکر نکې چې دا بس سل کلاني
سابقه آثار چې جنگي آثار دي بس په افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي رسامي کړی
دا یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دي بس ترتیب شوی دي د پلیټ په نام سره یادې
خروپی صاحب تاسو وایې د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای خبر ده
دا کاغذ ما اصل دو کتابخانه کې هم موږ ساتلای
دلته څلور تنه په او پانه کې کاری چې دی اوه د سي آسماني چپن اغوستي او یو ګلابي اغوستي مولای ډېر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډېر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کې دلې سي چې هغه لرغونی کسان مونږ ترخې معلوماتي پاکلای دي غو جامع دي غو چيري دي غو کارنامه
دغه جامع او کارنامه او سيري مغه مطلب دې په سجل ته رسمي کړی
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0992 25.